درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام و بجې دي د اصلي رادیو وی بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه زیات کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یوه غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو ده. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مشر عبدالباری عمر په وروستیو کې سلواکیا، بلجیم، هالند او جرمني ته سفر کړی چې د یو شمېر اروپایي چارواکو غبرګونونه هم پارولی دي. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار چې له دغه طالب چارواکو سره یوه غونډه کې کتلي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عمر په یوه نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره په شینګن ویزه لومړی هالند او بیا نور اروپایي هیوادونو ته سفر کړی دی. په خپل عبدالباری عمر هم د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی و چې اروپا ته د خپل سفر په مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی دي. د بریتانیا د بشري حقونو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور وروسته د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 80,000 پښتو او دري تبصري ټول شوې او ارزول شوې دي. دا ځورونکي پوسټونه د نږدې 100 افغان ښځینه سیاستوالو آنلاین اکاونټونو یا حسابونو ته لیکل شوي چې ځینې د جنسي تاوتریخوالي او مرګ د ګواښ په اړه دي. د بریتانیا د بشري حقونو دغه بنسټ لیکلي د 2020 کال د جون او دسمبر میاشتې ترمنځ موده او د 2022 کال په ورته موده کې د ښځینه افغان سیاستوالو په وړاندې ځورونکي آنلاین لیکنې درې برابر زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. دوی وایي له دې امله اندېښمن دي او له خپلو کورونو نه وځي چې ونه نیول شي. مخکې په اسلام آباد او کراچي ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو او له پاکستانه د ایستلو راپورونه ډېر ورکول کېدل. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید استن نن دوشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې پر اساس له اوکراینه د ملاتړ په هدف دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې زیاتې شوې دي. استن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي کیف ته ورسید چې د اوکراین له مشرانو سره وویني. هغه ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. او د سپورت په دنیا کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام سیالیو ته تر 900 کلونو د کشرو ملي لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې تر 900 کلونو د کشرو سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتوب د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل او تر 12 دوام وکوي. په اعلان شوې لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفی الله ترخیل، جمشید زدران، خالد تنیوال، اکرم محمدزی، سهیل خان زرمتی، رحیم الله زرمتی، نعمان شاه آقا، محمد یوسف زدران، علام محمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داودزی او خلیل احمد شامل دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام د غوراوی د دوهم پړاو په سیالیو کې په دوهمه سیالي کې له کویت سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي به سبا سه شنبه د کابل په وخت د ماسود من په 8:30 بجې د سعودي عربستان د دمام ښار په لوبغالي کې ترسره شي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، تاسو زموږ راغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونی ز خبرونه. داز ما حق دی تشرغلاست. زه ملالی بشریم. د خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. د نومبر 15مه د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. تاو ترخوالي څه ته وایي او څومره ډولونه لري؟ د تاو ترخوالي د لمنځه وړلو لپاره د ټولنې د افرادو او د حکومتونو مسؤلیت څه دی؟ د شذو له کومه حقونو څخه محرومول په تاو تریخوالي کې شاملېږي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په خبرونه کې راسره د شذو د حقونو مدافع اغلی سایما خوګیانی، اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفي ګډون کوي. اوس هم له موږ سره اغلی سایما خوګیانی د تلیفون له لارې وصل سوې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. اغلی خوګیانی، زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه وي چې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ مانځل څه ګټه لري ستاسو په نظر؟
مننه ډېره زیاته. زه هم خپلو ورکو سلامونه تاسو ته او د تاسو مېلمنو او د راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. اول خو باید پوه شو چې تاوتریخواله څه دی او دا چې لمانځل باید څه ګټه ولري. تاوتریخواله هر هغه عمل دی چې انسان او بالخصوص مېرمنې، نجونې، ماشومان په اوسني مهال یا راتلونکي کې روحي او جسمي توګه زیانمنوي او د هغوی شخصیت ته زیان رسوي. نو تاوتریخواله دی په مجموع کې. تاوتریخواله یوازې په افغانستان کې نه دی، دا په ټوله دنیا کې دی. او دا تاوتریخواله اکثرا مثلا د تاوتریخواله قربانیان بې ښځینه دي او جنګي دي، او بالاخره په درېمه کټګوري کې ماشومان دي او کله کله سړي هم پکې راځي. نو دا چې ملګري ملتونه اوس ورځ لمانځي، نو په زه فکر کوم چې په دغه سره لمانځلو په شعاري بڼه، یعنی وی خو د شعار په شکل د لمانځي او پریکړه لیکي او شک صادر کی مثلا هلته، نو یو شی دی چې دا د نړیوال اسنادو په نومول کیږي او اکثره هیوادونه که هغه مثلا ورسره الحاق شي او بیا رعایت شي خو ډېره پخه وي. لکه څنګه چې مونږ مثلا په دغه شلو کالونو کې د ځینو نړیوال اسناد سره الحاق شي وو، د طالبان تر راتګ پورې هغه په افغانستان کې رعایت کېدلی. مثلا مونږ ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د توپیر د بنده وړلو کنوانسیونو سیده وو ډېر زیات رعایت کېدلو، یا مثلا د بشري حقونو نړیواله اعلامیه وه، همدا رقم د مدني او سیاسي تړون نو چې مثلا افغانستان مثلا الحاق شوی وو هغه مراتولو. یعنی دا خپله د افغانستان د ښځو لپاره خاص ملاتړ او مثلا په هغه ځینې خاص واحدونه ورته جوړ شو د افغانستان د ښځو لپاره په همدغه د قوانینو په اساس باندې، د اساسي قانون په اساس باندې. مونږ ولیدل چې په افغانستان کې مثلا د ښځو د نارینه او د مساوات لپاره پکې کار شوی وو، د کورنۍ د ملاتړ لپاره پکې کار شوی وو. د همدغه د قوانینو همدغه اسنادو په رڼا کې د مثلا مونږ ځینې واحدونه جوړ کړل. مثلا د ښځو وزارت جوړ شو په افغانستان کې، د هغې تر څنګ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته جوړ شو چې دی ډېر ښه په دې وو چې مثلا نظارت یې کولو. یو د راپور د هی مرجع وه چې مثلا یو څوک څو یو ادرس وو د ښځو دپاره، مثلا دغه د ښځو چارو وزارت مونږ همېشه انتقاد پرې کول چې هېڅ کار نه کوي، ګر چې دوی پالیسي جوړوله. مګر بیا هم ډېر زیات ښه په دې وو چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره یو ادرس وو، یو ښځه یو ستونزې سره یو مشکل سره مثلا مخکې دره، یا به مجبور وه چې دا بتله کمیشن ته، بتله د بشري حقونو خپلواک کمیشن ته به مراجعه کوله، یا بتله مثلا وزارت ته، بتله هلته به مراجعه کوله. باندې موږ ولیدل چې مثلا د نور محاکمو په تر څنګ خاص محکمې د تاوتریخوالي د مالې په خاطر مثلا جوړ شولې، او یعنی یو څه د ښځو لپاره سهولتونه پکې وو. نو اوس هم که نړیوال مثلا دغسې اسناد بیا هم بل پرېکړه لیک مثلا صادروي یا په بل کنوانسیون باندې جو کار کوي، نو بیا هم په هغه هیوادونه چې ورسره الحاق کېږي او ملاتړ څنګه کوي، حمایت یې کوي، نو د ښځو لپاره خپلې ګټې لري. او که بیا هم چېرته دغسې یوازې کومه اعلامیه مثلا په شعاري بڼه هلته خپره شي، لکه دا اوس چې افغانستان کې مثلا ښځې کوم تاوتریخوالي سره مخ دي، موږ او تاسو ګورو چې تاوتریخوالی یوازې په کورنۍ کې نه وي. همدا اوس د افغانستان ښځې د غیر دي چې په کورونو کې تاوتریخوالي سره مخ دي، مګر په عمومي کچه د دولت دخوانه هم د تاوتریخوالي سره دو مخامخ دي. موږ ګورو چې مثلا اکثر نجونې زموږ د تعلیم د حق نشي دو هغه اساسي بنسټیز حق دی، د هغې نه محروم شوي دي. اقتصادي ستونزې لري، مثلا د اقتصادي تاوتریخوالي تر ټولو بد تاوتریخوالي دی چې دا هم بیې په لامل دا دی چې په کورنۍ کې بهبیا په تاوتریخوالي باندې مثلا دو اوړي چې کورنۍ اقتصاد دوی خرابه وي، همیشه مثلا تاوتریخوالي سره دو مخ کېږي. نو په دې خاطر باندې نو که دا ورځ لمانځل کېږي په نمایشي شکل وي، خو بیا هم د ښځو نه یوه یادونه کېږي، خو شرط به پکې دا وي چې مثلا چې هغه مراعات شي او احترام ورته وشي.
مننه اغلی خوګیانی. اوس هم اوریدونکو له مر سره اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفی د تلیفون لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته هم شرغلاست وایم او مننه چې وخت مو ایستی. اغلی حسنا روفی، تاسو خبر دوهمه پښتنه وکمه ورسته لدې چې اغلی خوګیانی د تاو ترخوالی د اقسام په اړه یو څه ویل. دوی یادونه وکړه چې څنګه د تعلیم څخه د ښځو محرومول او همداراز اقتصادي تاو ترخوالی څه شی دی. ستاسو په نظر په ټولنه کې که د افرادو پر کچه باندې خبره وکړو، د تاو ترخوالی ډولونه څه دي؟ یعنی لفظي او دا چې رواني تاو ترخوالی څه دی، دی د دې وروسته بیا اقتصادي تاو ترخوالی چې په یو کورنۍ کې کیږي، او همداراز بیا وروسته ټولنې ته راځي، او د حکومت لخوا په سیستماتیک توګه چې تاو ترخوالی کیږي، ستاسو په نظر دا کوم تاو ترخوالی دی او څه ډولونه دي؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته اله دا چې جوړ روغ اوسئ. په بخښنې سره چې ستاسو سوال آخري برخه زه سم پوه شوم، ځکه هغې نه مخکې لږ سره غږم صحیح نه راته، تا کولی شي بیرته تکرار کړي؟
بله هیله ده. آغلی روفی، زما پوښتنه ستاسو څه دغه وه چې که تاسو د په دې برخه کې خبرې وکړئ چې په د افرادو پر کچه باندې په کورنیو کې څه ډول تاوتریخوالی په افغان ټولنه کې ستاسو تر سترګو سوی دی، او تاسو څه فکر کوئ چې رواني تاوتریخوالی، لفظي او بیا فزیکي تاوتریخوالی څه شی دی؟
اقتصادی لامل متاسفانه په افغانستان کې اقتصادی لاملونه باید شوي دي چې کورنۍ په رواني او همدارنګه په فزیکي تاوتریخوالي ته مخ راوړي. که اقتصادي برخه تامین وسي، ځکه زموږ ټولنه او زموږ اجتماع داسې شوی دی چې متاسفانه رواني تاوتریخوالی روان دي. زه پرې هم تجربه وم، یو څو ورځې مخکې موږ نندارتون ته تللي وو. متاسفانه هلته فضا امن وو، فضا ټولې امن وو، کوم مشکل نه درلودل. فضا د ښځو لپاره وو، ښځو اختر هلته کار کاوه، خو متاسفانه داسې یو فضا وو چې یعنی ځوانان ټولې یو یو تاوتریخوالی درلودل. فزیکي هلته هیڅوک څوک ضرر نه لیدل، هیڅوک کوم خبره نه نو مګم په رواني توګه داسې یو 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 تریخه فضا، داسې یو تریخه فضا وو چې روانان زما زه چې کور ته راغلم مالک کاش تللی نه وم. ډېر یعنی یو رواني په رواني توګه ډېر یو تاوتریخوالی، یو زه هم د خپله به په دغې په عمل باندې پوه نه شوم، خو په افغانستان کې کله تر اوسه چې له بل حکومت راغلی رژیم تغییر کړی دی، ټولو روانان یو وسیب لیدلی دی، او د تغییرول د رژیم سقوط خپله په ټولو کورنیو باندې یو منفي اغېزه کښېښودلی دی، او د هغې نه هم وروسته اقتصادي لامونه باعث کېږي چې کورنۍ ته یو بل تر لاندې اقتصادي په برخه کې د اقتصاد لپاره دا چې نشي کولی د خپل حتی د خپل ویزمندي رفع کړي، د نور غړو د کورنۍ خدا پاتې دی. د هغې دا دوه مهمه باعث کېږي چې کورنۍ یو بل تر مخه تاوتریخوالی ولري، او دا چې موږ د خپل دین د خپل اسلام صحیح پېژندنه نه لرو. که موږ صحیح پېژندنه ولرو، د معنویت په برخه کې که وګورو هېڅ کوم مشکل موږ سره پېښېږي. خو متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې نه دین سم پېژندل شوی دی، او همدارنګه کله چې حکومتونه تغییرېږي، رژیمونه تغییرېږي، دا یو منفي اغېزه په ځوانانو باندې، په کورنیو باندې، د هغوی په اقتصاد باندې لري، چې دا ملونه باعث کېږي کورنۍ یو بل تر وړاندې حتی د یو کورنۍ غړې نجونې د مثلا خور تر ورور پر وړاندې، او همدارنګه اولاد تر خپل مور او پلار تر وړاندې تاوتریخوالی ولري. او دا باعث کېږي چې دا اجتماع ته وځي. کله چې یو کورنۍ صحیح مثبت مدیریت ونه لري، همدارنګه دا کوچک اجتماع ته یا یو اجتماع ته ځي، او همدارنګه هغه په ټولنه کې او په ټول هېواد کې نشېږي. نندارتون ته کتلی وم او هلته ما ولیدل، یعنی دا خلک چې هسې یو حتی څوک خبرې هم نه کول چې د خبرې نه زه وایم هغه کوم تاوتریخوالی د سترګو، د دې اداګانو، د دې حرکتونو باندې یو بېخي یو ناامیدي په نشېدل. دا د دې نه معلومېږي چې د افغانستان په کورنیو کې یو تاوتریخوالی شته، د تاوتریخوالی رواني په توګه شته، چې موږ د خپل راکوت اداګانو باندې یو بل څوک زورو او بل څوک نومیده کړو.
مننه اغلی روفی. اغلی مومن تاسو څخه به بل پښتنه وکم، تاسو د اغلی روفی خبرې هم واورید او د اغلی خوګانی خبرې هم، اغلی خوګانی د اقسام په اړه خبرې وکړي او اغلی روفی په خپل خبرو کې هغه لاملون ته اشاره وکړه چې تاسو تر خواله رمست کوي. تاسو څخه ما پښتنه دغه ده چې کله چې په یو ټولنه کې تاسو تر خواله رمست کیږي د شوزو پر وړاندې د دغه د لمنځوړلو لپاره پر ټولنیزه کچه باندې یا د کورنیو او افرادو پر کچه باندې خلک څه کولای سي چې تاو تریخوالی لمنځه یوسي د ښځو پر ضد باندې، که هغه فزیکی وي، که هغه د لفظي وي، یا که هغه رواني وي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، درنو مېرمنو ته. ته ټول لمړی غواړم چې د تریخوالی هغه مفهوم وایم چې نه خپل تریخوالی له ته عوامل څنګه پیدا کیږي او بیا به لمنځولو خبرې وکړو. اصلا خپل تاوتریخوالی لکه د نوم نه چې معلوم دی، تاوتریخوالی یعنی زور، تیری، زیاتی، سختي، شدت، زیان رسول، او په دې معنا راځي چې په بیلابیلو مواردو یعنی تاوتریخوالی په فزیکي او په رواني ډول یو چاته تکلیف ورکول دي، د یو کس زورول دي او سپکول دي، چې دا ټول هغه منفي اړخونه دي، هغه اصلاحات دي چې ټولنې ته هم د منلو وړ نه دي او د بشري حقونو لحاظ او د اسلامي اصولو لحاظ دا ټول د منلو وړ نه دي، او دا د مدیدې د مخنیوي په خاطر باندې باید په ټولنه کې اسلامي قوانین او هغه اصول په نظر کې ونیول شي، او خصوصا په ښځو په ماشومانو باید تیری زیاتی او دغه ټول چې مایات کوي باید ونه اوسي په ټولنه کې، او بیا خصوصا د یو حکومت لخوا یا هغه څوک چې په راس کې دي، په مشرۍ کې دي، په قدرت کې دي، باید هغې هم دې ته پام وکړي، او دغه موارد باید په ټولنه کې موجود نه وي، او د دې د منځورولو په رابطه یا د منځورولو په حکله باندې قوانین یا خپل اصول باید تدبیر شي په ټولنه کې، په کورنۍ کې، په هر ځای کې چې دغه مشکلات راځي باید د دې مخنیوی وشي، ځکه دا لکه ما چې مخکې ویلي نه منلي دودونه دي، زموږ فرهنګ کې، زموږ په کلتور کې هم ځای نه لري، په ټول بشري حقونو کې هم ځای نه لري، نو یو څه آگاهی ته، یو څه اصولو ته پابندیا د قانون تطبیق، دا ټول هغه عوامل دي چې د تاوتریخوالي مخه نیسي او تاوتریخوالی له منځه وړي.
بلې، ډېره مننه. اغلې مومند، تاسو یادونه وکړه چې د اسلامي قوانینو په عملي کولو سره په افغان ټولنه کې د تاوتریخوالي کچه هم راټیټېدلای سي. تاسو د اغلې روفي په خبرو کې واورېدل، دوی د ونندارتون یادونه وکړه چې د شوزو د لاسي صنایعو د پاره جوړ شوی وو، او پر دغه نندارتون باندې موږ راپور درلودی چې دا ډول یو نندارتون جوړ شوی دی د شوزو لپاره چې دوی خوشی څرګند کړي وو، او وروسته بیا شوزو موږ ته په یو راپور کې ویل چې کله چې دوی دغه ځای ته ورلې، غرفې هلته خلاص کړي چې مشتریان راستي او د دوی لاسي صنایع او توکي واخلي، خو طالبانو یوازې وشو ته ویل چې دوی اجازه لري و دغه نندارتون ته ورسي او ناري نه نس کولای چې د دغه نندارتون څخه کتنه وکړي، یا هم هلته یو څه یو لاسي صنایع چې شو هلته ایشتي هغه وپیری. په دې سره شو ځونه کړای سوای چې هغه لاسي صنایع چې دوی نندارې ته ایشتي هغه خرڅ کړي، په دې خاطر باندې چې د مشتریانو تعداد کم وو، او یو بل عامل دا هم شو دلسوي و چې شدي تر ډیره پورې په افغان ټولنه کې سودا نه کوي، او نارینه ورسره ځي، هغه نارینه د دوی په خوښه باندې سودا ورته کوي، او په دې مورد کې چې چون چې نارینه نه ونو د دوی شیان، هغه شیان چې دوی ونندارتون ته ایښوي، هغه په هغه توګه باندې خرڅ نه سول چې دوی غوښتل، او ډیری غرفې په همدې خاطر باندې بندې شوې. د دې نندارتون نوم د ملي او نړیوالو صنایعو د ختیجه کبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول شوی و. ستاسو خدمت پښتنه دغه د کله چې د خدیجه کبرا په نوم باندې دغه نندارتون مول سوی دی او بیا د شودو سره بار عکس هغه چلند کیږي چې دوی تویل کیږي چې تاسو خپل تو کې دلته کشیر دی ونندارتون ته خو مشتریان نارینه نسرات لایواز به شت زیراځي او هغه بیا هغه نتیجه ورکړه چې شودو نسوي کولای چې په هغه تعداد کې ورسي دغه شان واخلي او بیرته هغه نندارتون د ځینو کسانو په وینا چالته ګډون کړی او ناکامه پاتې سو. ستاسو په نظر دغه د اسلام له نظره چې د حضرت خدیجه یو تجار شزه وه هغه په خپل آزاد توګه باندې خپل تجارت کاوه کاروبار یې کاوه او هغه ته دغه باندې زور باندې نو چې تبه یواز د شوز سره خبرې کوي او د نارینه سره کاروبار او تجارت نسی کولای خو برعکس پر شوز باندې په اوسنی افغانستان کې دا ډول بندیز دی. ستاسو په نظر دغه څه ډول زده او نقیز معلومات و خلکو ته یعنی اذهان مخشو شوي؟
طبعا زه په جریان کې یم او د دې نه د څون د پاینام خبره وم چې ډېر زیات اعلانونه او ډېر زیات بروشورونه او اعلانات یې په ما ولیدل چې نندارتون خدیجه کبرا نندارتون یعنې په تجارتي بڼه باندې ډېر اعلانات وشول چې دا پیل کېږي په درویشتم د عقرب. کله چې دا نندارتون پیل شو سیام ښځې د لرو پرتو سیمو له ولایتو راغلي وې. نن ما هم سره مجلس درلودو. دوی د خپل توکي راوړي وو په ډېر مشکلاتو هغه ډېر مصرف کدی شوی وو دا کرایه او دا اوسني شرایط او سختې لارې دوی مرکز ته راغلي وو. اما متاسفانه څنګه چې توقع کېدله څنګه چې ټولو تمه وه په هغې شکل د نندارتون فیصله کامیاب نه وو ځکه همدغه مهمه مسله چې تاسو یاده کړه موږ په افغاني ټولنه کې ګورو چې یعنې دا ټول ناپسند دودونه دي خو اوس فعلا خو شته دي په ټولنه کې حاکم دي کیدای شي چې په ورو ورو دا دودونه کم شي اما اوس فلحال همدا ښځې اقتصادي یعنې واک نه لري او دومره امکانات نه لري چې دوی ځان ته یا چیر ونیسي یا خوښې یا ورشي یا تاسو دا امکانات لري چې نندارتون ته ورشي له نږدې دا وګوري اجناس راوړي. په مخکې ډول کې نارینه وو ډېر سودا کوه خپلو ښځو ته یا خپلو کورنیو ته یې له نندارتون نه ډېر توکي اخیستي وو ښه څوک چې چا خپل مواد راوړي وو خپل لاسي صنایع راوړي بیا هغه په ښې خرڅې شوي او متاسفه دا وړې دغه لوی بندیز په کې لګېدلی وو چې دا د نارینه وو نه ورته وو د ښځینه مغازونه باوجود چې ښځو خپل ایجاب مراد کړی وو خپل غرفه کې ناستې وې کوم ستونزه نه وه یعنې کېدای شي چې نارینه وو خپل توکي ته اخیستي وای او متاسفانه دغه بندیز د دې باعث شو چې د ښځو توکي خرڅ نه شي او ښځې ناامیده له نندارتون څخه یعنې ناامیدي ترلاسه کړله. په اسلام کې ستاسو سوال ته راګرځم اسلام چې یو کامل او جامع دین دی د بشر د ژوندانه هر اړخ یې څېړلی او د ښه ژوند کولو امر یې کړی او د هر نوه تاوتریخوالي یعنې په ټولنه کې هر نوه تاوتریخوالی منع ګرځولی او د خلکو ته د مینې او د ورورولۍ هدایت کړی دی. متاسفانه چې دا په اوسنۍ ټولنه کې په نظر کې نه نیول کېږي او یعنې دا خپله د انساني کرامت ته نه ارزښت ورکول دی چې د ښځو هغه زحمتونه هغه څه چې دی دي هیله درلودله هغه یې نندارتون کې وړاندې کړي وو. متاسفانه چې دا خرڅ نه شول یا دوی د خپل ناامیده شولې د خپل انساني کرامت ته د سوال لاندې کېدل دي او د حقونو ته نه درناوی دی د ښځو حقونو ته خصوصا. نو دا د اسلام د ټولو موادو سره د اصولو سره دا همغږي نه لري دا خلاف د اصولو دي لکه تاسو چې خپله یادونه وکړله خدیجه کبرا نوم چې ورکوي خدیجه کبرا هغه ښځه وه چې په اسلام کې تجار ښځه وه هغه د کاروانونو سره ډېرو لرو سیمو ته تلله د شام نه د نورو حتی د کوس وګورو یو مملکت نه بل مملکت ته تلله خپل توکي راوړل او د نارینه وو د کاروان سره به ګډه تلله خپل بازار کې به یې د نارینه وو سره دادو گرفت یعنی هغه خپل پیسې تبادله کولې اجنس تبادله کول دای دا اجرات کول او په څنګ کې بیا د همدغه د ګټ نه خپل د اسلام دین ته خدمت کوي یعنی موږ د دې یو دې ښه مثال دی د ښځو کار او د ښځو حمایت د اسلام مقدس دین نه. اما تاسو نه د خدیجه کبرا د سپیشل نوم نه ګټه اخیستل دي، اما د هغې په اصولو باندې پابندي او د هغې اصول مراعت نه کېږي دلته په اوسنۍ ټولنه کې، چې دا د یو لوی خپله یو لوی تاوتریخوالی دی د ټولو ښځو سره، او خصوصا بیا د سوداګرو ښځو سره او د هغو ښځو سره چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و.
مننه آغلی مومند. آغلی خوګیانی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې په سیستماتیک توګه د ښځو د یوې ټولنې څخه یوې خواته کول یا یو طرف ته کول د دوی د ټولنې څخه د فعالیت ټغر ټولول، ستاسو په نظر څومره په تاوتریخوالي کې راځي؟ د ښځو څخه د تعلیم او د کار حق اخیستل څومره تاوتریخوالي ستاسو په نظر تاوتریخوالي دي د دوی پر وړاندې؟
من نه ډېره زیاته ما جانې، لکه څنګه چې خویندې خبرې وکړه سم وارم یو لنډه تبصره پرې ولرم. خپله منځوي کول که په کور کې وي که په ټولنه کې وي دا تاوتریخوالی دی، یعنې د نور نه جدا کول، یوازې ساتل. نو اوس دا خپله په افغانستان کې د طالبانو دوه ګونې سیاست دی چې مثلا د ښځو په وړاندې کوي. که داسې وي نو موږ بازارونو کې ګورو، ټوله ورځې بازارونو کې سړي چاوله خرڅوي، په دوکانو کې ښځې ورته ولاړې ترې اخلي. اگر چې کله ښځه ځي هغلته یو مارکیټ د دوی په نوم باندې خلاصېږي، یو نماژیا خلاصېږي، دوی غواړي خپل تولید خرڅي، د دې په ځای چې دوی حمایت وشي او د دوی ملاتړ وشي، د دوی تولیدات مارکیټ پیدا کړي، مارکیټینګ ورته وکړي چې خرڅ شي او د خپلو خو ودرېږي. نو اداري دغه دولتي ادارې خو تاسو ونیولې نو شي جانم، نو په دغه کورونو کې چې دوی کار کوي مثلا د دغه تولیدات پر خصاص باید مارکیټینګ ورته وکړي، تاسو باید ورته زمینه برابر کړي چې دا خرڅ شي. غیر دغې نه ځای سړي د اغېز نه بندوي چې مثلا څوک هغه سودام ترې وانخلي. یعنې دا خپله غټ تاوتریخواله دی. هم ګوره هم دلته ښځې منځوي شي، هم په اقتصادي لحاظ دوه ځپل شوي، یعنې خپله په ژوند کې اقتصاد ډېر زیات رول لري. اقتصاد چې خرابه وي په کور کې، یعنی همدغه وجه وي چې د ښځه د مېړه ترمنځ هم شخړه راځي، جنجال راځي، د اولاد د مور پلار ترمنځ هم جنجال راځي، د کورنۍ د غړو ترمنځ هم جنجال راځي. د خپله د ټولنې یوه غټه برخه زیانمنه کوي، او په همدې خاطر باندې دغه ټولنه د رکود سره اخر مخېږي. نو ښځه خو هم د ټولنې مایي برخه تر دې ډېره ډېره ده په افغانستان کې. زه فکر کوم چې د ښځو په نارینه وو باندې اکثریت وي، ځکه چې موږ ولیدلی په هر کور کې چې مثلا شپږ وجنه کوي دوه لکان پکې وي، په هغه هم اکثره هغه نارینه د موږ شهیدان شو. نو د هغوی کونډې دي، د هغوی ماشومان دي، داسې خو نه ده. دا مکمل ظلم او تاوتریخوالی دی، او راضي پکې نه چې یعنې بېخي یعنې تر ټول تاوتریخوالی دا بتر تاوتریخوالی دی چې همدغه کوم تاوتریخواله چې اوس د افغانستان د خو سره کېږي، همدغه لامل کېږي چې کورونو کې هم بیا تاوتریخواله راشي. بیا بده خبره خو دا ده چې په افغانستان کې پخوای و ادرس و خلک بتل مثلا د ښځو به خپل شکایت ورته کولو، شاکي به هلته تلل شکایت به یې کولو، یو څوک به وشي د هغو خبره به یې اورېدله، مثلا هغه به یې راپور ورکولو یا به تر محاکم پورې دو غږ اوچت کېدلو، حمایت ته نه کېدلو، او څوک وچې پوښتنه به وکړي. اوس هغه کار مې کېږي. او ګوره موږ تاسو د اسلام دین په نامه باندې، اسلام دین ډېر لوی او پراخه او د افغانستان د دین دی، هغه کې د افغانستان د ښځو لپاره کوم مشکل نشته. یعنې هغه کې د ټول انسانانو حقونه په خوندي دي، که هغه ښځه ده، که هغه سړی دی، که هغه ماشوم دی، هر چا خدای پاک خپل حق ورکړی دی. دا چې دوی غلط استفاده نه کوي او مثلا په رقم ابزارو په توګه دوی استعمالوي، دا بېله خبره ده. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دا په تاوتریخوالي کې راځي، او ډېر جدي تاوتریخوالی. هیله مې دا ده چې دوی خپلو دغه کړنو ته توجه وکړي، او د افغانستان ښځې ډېرې زیاتې ځورېدلې دي. تقریبا دغه څلوېښت کاله جنګونه چې شروع شوي دي، اکثر هم په رواني تکلیفونو اخته دي، او کله چې لږ په خپو درېږي دوی بیا په خپو وایي، بیا غورځوي، بیا پرځوي، او په سیستماتیک ډول یې د ټولنې نه د ادارو د دولتي ادارو نه حذف شوي، او بالاخره کورونو ته کړي. اوس په ټولنه کې چې هغه دوی لږ هم اجتماعي فعالیتونه ولري، اقتصادي فعالیتونه ولري، د هغې مخه نیسي. دا بېخي ظلم دی، بېخي ناروا کار دی. او یعنی زه فکر کوم که دوی د افغانستان د ښځو سره دا رقم رویه کوي، نو دوی کبر به آخر زوال لري.
غلی خوګیانی، د حکومت بندیزونه ستاسو غواړم چې ستاسو نظر پر دې برخه هم واخلم چې کله چې حکومت پر ښځو باندې بندیزونه وازه کړي، دغه څومره خلک هڅوي چې تاوتریخوالي ته نور هم دوام ورکړي، یا هغه خلک چې فکر کوي چې د تاوتریخوالي دوی هغه یعنی دوی تاوتریخوالي کوي د شوزو پر وړاندې باندې، کله چې حکومت ورته دغه زمينه برابر وستا، په نظر دوی څومره هڅیږي، څومره زړور کیږي چې نور هم تاوتریخوالي وکړي، یا دغه بندیزونه د شوزو پر وړاندې په ټولنه کې څومره تاوتریخوالي تلمن وهي چې خلک نور هم هغه حلقه چې د شوزو پر ژوند باندې راتنګ کړي، هغه نور هم تنګ کړي، ځکه چې حکومت په خپل شدي نه نیسي کدوی د یو سرغړونه وکړي د طالبانو د حکومت ته هغو قوانینو څخه چې دوی ور باندې راوستل دي، د هغو بندیزونو څخه که شدي سرغړونه وکړي په شدو پسې نه ورځي، د دوی نارینه خپلوان نیسي. ستاسو په نظر دغه په خپل نارینه خپلوان څومره هڅوي چې پر شدو باندې ظلم وکړي؟
من اول خو یعنی همدغه خبره چې دوی د ښځې په یوازې باندې ورور نیسي، د ورور په یوازې مېړه نیسي یا پلار نیسي، دا خپله اول خو دا چې جرم که ښځې کړی وي هغه مثلا مسؤلیت فردي دی، او که کوم سیاسي فعالیت ولري هم مسؤلیت فردي دی. دا یو، او بل هر انسان د دې حق لري چې په ټولنه کې ژوند کوي، که هغه سیاسي فعالیت کوي، اجتماعي فعالیت کوي، هغه حق دی. د قانون د نظر هغه باید حق ورکړل شي چې هغه باید خپل فعالیتونه مختوي شي. نو نه پوهېږم چې د تاسو سوال چې طالبان څنګه مثلا چې دوی د کور نارینه بې ځوروي یا دغه کوي، خو که دا کار کوي ته به نارینه په ښځه باندې فشار راوړي، او چې مثلا ته که سیاسي فعالیتونه کوي، ته اجتماعي فعالیتونه لري، ته اقتصادي فعالیتونه لري، ولې مثلا طالب راشد ما دروازې شاته ما پسې جلب راوړي، یا ما بوځي مثلا دولتي ادارو ته مې بوځي، یا مې بندي کړي، یا مې خوندانۍ ته بوځي، یا مې حوزي ته بوځي. دا خپله مثلا ډېر زیات تاثیر لري په کورونو کې ښځه تاوتریخوالي سره مخ کېږي. نو اول خو ما ورته وویل چې دا ډېره سخته ده د افغانستان د ښځو لپاره، چې باید اول خپلو کورونو کې د مبارزه شروع کړي، بیا یقین نه د کورونه چې اخلاصېږي راوځي د باندې په ټولنه کې، او بالاخره همدا رقم خپل مبارزې ته دوام ورکړي. یعنې دا ډېر سخت کار دی دوی لپاره، خصوصا په دې شرایطو کې چې هم دې خوان ما ورته وویل چې اکثرا په کورونو کې دوی لا تروسه خپله ازادي نه ده ترلاسه کړې، بیا نو پات شو په ټولنه کې، بیا ټولنه کې کور کې محدودیتونو سره مخ وي. زموږ استاسو اکثرا دغه ډېرې سیاسي فعالیتونه چې مونږ کوو، اجتماعي فعالیتونه کوو، مکتبونو ته ځو، پوهنتونو ته ځو، څنګه ناوړه دودونه هم ډېر زیات په افغانستان کې لرو. داسې نه ده چې مونږ مثلا ټول خلک په یو لیول ژوند کوو، نه، د ښار خلک په یو لیول ژوند کوي، د کلي ولسوالۍ خلک په بل لیول ژوند کوي. همدا اوس شاید داسې ځای نه وي چې خلک د ښځې تعلیم یعنی ورته شرم وګڼي، رقم ډېر زیات دی، تماده نه وي چې مثلا خپله لور ولېږي پوهنتون ته ولېږي، خپله لور ولېږي مثلا کابل کې درس وي، خپله لور ولېږي پاکستان کې درس وي، په ایران کې درس وي، یو بل خارج هېواد مثلا کوم بورسي لپاره ولېږي. دا کار فکر نه کوم، زمونږ همدا اوس په ډېرو فامیلو کې لوغان څوک جواز ورکړي چې دا کار وکړي، یو خدا شو. بل مثلا حکومتونه فشار راوړي، حکومتونه محدودیتونه وضع کوي چې ښځه ونشي کولی کار وکړي، ښه چې کارونه کوي ښځه کونډه ده، دا کار نه کېده پور کې نهسته، دا خو مجبور ده چې مثلا کارونه کې لاړ شي، هلته ګدایي وکړي. نو دا چې د سړک په سر کښېني، چا د وي سر کړي وي، ځوانه ښځه لاسې د چادرې نه راایستلی وي او خیرات غواړي، دا به ښه وي که نه چې په یو پرده کې کور کې مثلا دا یو اچار جوړه کړي، یو چکنی جوړه کړي، یو رف جوړ کړي، دا وي چې د باندې بازار د چا ته ورکړي، مارکیټنګ ورته کړي، دا خرڅ کړي، دا به ورته ښه وي. خو زه نه پوهېږم دوی په سیاستونو باکله زه ولاړ پوهېږم. همدا کله به چې زه کابل کې وم، لیدل به مې چې مثلا شپېته ښځې اویا ښځې به هر ماښام دی لمبۍ مخته ناست وي، یعنې دا څومره شرماور و. خو دا ښځې لکه څنګه چې پوډریانو غونډ کړل، وی هم هلته ورته کاروبار زمینه برابر کړه، بستر هم کړه، شفاني ته کړه، همدغه دا ښځو لپاره هم تاسو د کاروبار زمینه برابر کړي. دوی چې کار ولري، دوی کار وکړي، بېګا ته یو حلاله مړۍ ځان ته دوی پیدا کړي، زه فکر نه کوم که دوی لاړ شي دوی خیرات وغواړي، ځکه دا خو د دغې نه پیشې دا نه وه چې مثلا دو خیرات وکړي، خدای مجبور دي. مونږ ښځې ولیدل چې هلته کراچۍ لاس کې و، مثلا سودا به یې راستله، هغه ته به هندواڼې خرڅولې ولاړ به وي، او ما مصاحبې ولیدلې چې مثلا بېګا ته د ډوډۍ خپلو بچو ته وړم، چې بچي مې پلان لري چې مجبور یم چې هغو تعلیم کړي، زه ورته ډوډۍ وړم، خو دا خو د مجبوریت مخ نه کېږي. خو بیا هماغه چې زمینه ورته برابر کړه، ولګوه یو مارکیټ ورته ولګوه، ورته چې ښځې دغه ته مثلا خپل فروشات کوي شي، او دا بیا مه کوه چې مثلا سړی دې نه ورځي، سړی د سودا ته نه اخلي. نو دا سړی چې دا دومره دوکانداران دي، دومره مغازې ګرځي، چې دا ښځې ورځي سودا ته نه اخلي، دا به څنګه کوي؟ دا خو نه کېږي کنه. لکه دوست ښځه بنده کړه چې مونږ ورته محیط برابرو، نو ته ښځه څه رقم محیط برابروي؟ پوهنتون نه شي جوړولی، بل نه بودیجان لري، استاد ورته نه شي استخدامولی، نه مثلا د کتاب ورته نه شي، کتابچه ورته نه شي، قلم ورته نه شي، ته څه رقم محیط ورته برابرې؟ موټر ورته بل مثلا ته برابرولی شي؟ تر هغه چې د مجاهدین اوله کې راغله په ملي بس کې خلکو ته زنجیر راتلو،
چپلو دی خزه وی او دی پلو دی سړی مونږ همدا مجاهدین به و درسته کور نه ونه په طالبان هم دغه سړي په خدای نه فشار د خود باندې راول یو کوم محدودیت په دوه باندې لګول چې دوی ژوند تر خول دي همدا خپل یعنی چا خبره غلطه او تر خواله اوس په فلم دی حکومت د خانه د پاسم په تحمل شوی دی ورسره دغه په کورونه کې مثلا دا کار کوي نو څنګه ځان تر خلاصول شو مو هغه ته چې قانون نه خبري اوس ماو قانون په وانسا کې اوس نه پېښ کوم قانون نه څه دوه خوښ دي شاق او قانون دی به بل قانون دی وستو اوس په هغه کې مثلا د خود حقونه سره کوم زه خو فکر نه کوم کوم اشاره ورته کړی کوم خبر کی وي یا د قران د ملاتړ په اړه څه لري یا د ماشوم د ملاتړ په اړه څه لري زه فکر نه کوم کوم شی کی ما اول خو دوی لپاره باید مثلا دوی د حق نه باید خبر اوسي اوس که سړی د خزه حق نه خبر اوسي او خزه د سړي د حق نه خبر اوسي هیڅ کله کوم کې جنگ نه راځي ول جنگ به شي کوم کې ول تاسو تر کواله راشي ول خبرې ته ووځي مثلا سړی د مجبور شي مثلا چې فزیکی تاسو تر کواله د خزه سره وکی یا مثلا خوده توهین کې یا تحقیق کې یا پرواني تکلیفونه وخت شي یو خوشاله درک مو شو چې د افغانستان خلک او بل خصوص خځې پرواني تکلیفونه وخت شي الی دا چې مثلا په ګورني کې شهیدان لري جنگونه ولیدل او خارجي نمرغله مونږ ولیدل بمباري ولیدل او دغه غټ بم چې استعمال کې مادر بم مرته وي چې ورته د بمونو مور دا استعمال شو ته باور غپنې ګراته هغه منځ کې شتر سم واشم پیدا کیږي یعنی د ماشوم زر سوروي که تر سم واشم پیدا کیږي هغه یا لاس کته وي خپل کته وي هغه منځ کې تر سم بوډه نګيږي په دغه اکثر هم څه قرباني جنگونو دا حالت مثلا سرطان دی دومره د سینې سرطان په افغانستان کې زیات څه حد نه لري دونه د رحم سرطان زیات څه حد نه لري هلته څه دی دا باروت دا تکلیفونه دي روان تکلیفونه خو څه کوي تر موږ پوری ټول لري نو یو خو نه خدای تکلیفونه بل خو نه مثلا دوی په سیستماتیک ډول د دولتي او غیر دولتي ضروره دوه حاصل کوکورو کې بشارګان چې شي ګنډي په برسنم ګنډي چې هغه غلطه وړي چې خرڅه کی په چا باندې دغه مخایته نشي نو خو دوی کی څه خدای نه خاصه خو حضور ته مجبور شي د لاشي فاشاته چې حضور مجبور شي د لاشي سوالته او کته ورته د کار زمينه برابر کی ته خو دې دونه تخنیکی او مالی کوان ته دې نه لري چې هغه د پور جوړې و مثلا لکه د نور حکومتونو باندې غاړه وخلې واسه ډوډۍ ورته د نور شې ورته چې دې تر مش تر اخر پور بشي خو هم مجبور دي چې لاشي او د بدل رضان ته او دې چې پیدا کی او کته ورته حلال کار پیدا کی د حلال کار زمينه ورته برابر کی تعلیم زمينه ورته برابر کی هر څه ته برابر کی نو خزه هیڅ کله مثلا نه غواړي چې خدای له هڅه به فاته ژوند کی هیڅ کله نه غواړي او بیا هم د افغانستان څخه
بل مننه اغلی خو ګرنی اغلی روفیستا څخه پښتنه کومه د اقتصادي تاوتریخوالي په اړه باندې یو څو خبرې نوري هم وکړو. تاسو د نندارتون یادونه مخکې وکړه، په نندارتون کې تاسو په نظر داسې شزه هم وی چې په خوایې وظیفې درلود یو غیر لاس اور کړی وي او مجبور سی وي چې اوس لاسي صنایعو ته مخ کړی. زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې تاسو په نظر هغه شزه چې کاري درلودي وظیفه کوله او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کارونه کول هغه ټول خو اوس خیاط تانی نس کېدلې هغه ټول خو اوس قالین بافانی نس کېدای. تاسو په نظر دغه شذې باید څنګه خپل حقوق تر لاسه کړي، څنګه د تاو تر خوالي مخه باید ونیول سي چې د طالبان حکومت دوی ته بیرته د کار زمينه برابر کړي یا دوی ته هداقل اجازه ورکړي چې دوی هغه زده کړي چې دوی کړي دي، یعنی د خپل ژوند نیمایي برخه دوی پر زده کړو پر کار باندې او همدارز مکتب ته پر تاک باندې پر دغه باندې تیر کړي د پوهنتونونو ویل دي او هغه اوس دوی پر کار نس اچولای او هغه سمار نسی لیدلای. ستاسو څخه مې دغه پښتنه ده
له طالبانو څخه هیڅ کوم توقع ستل په پاسونه کې ما ویلې ده چې د طالبانو څخه هیڅ توقع نشته چې د نجونو لپاره د ښځو لپاره، البته یوازې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره نه، بلکې په افغانستان کې زموږ کورونه هم د اقتصادي په مشکلات کې دي چې متاسفانه د افغانستان کې د بشري حقوقو هر ورځ تر بلې ورځ پورې ځای کې خو د ښځو حقوقو لا بیشتر لا ډیر اما د کوزو لپاره د دې حقوقو د کلی کولو لپاره د افغانستان حکومت هیڅ کوم تصمیم نه نیسي او نه به یاستي ځکه دوی په دمرای حکومت کې موجوده راو چې کوم قوانین د کوزو لپاره د دولت او سم امسي کله چې زه خپل د ژورنالیزم د کابل پانتون په ژورنالیزم په برخه کې مې درس ورکړم خو اوس د لاسي صنایعو کې زموږ همکاران کار کوي او موږ ته زمینه د دې زمینه فراهم کړې. کله چې د بسونو باندې د افغانستان په تلویزیونو کې زموږ ډېری فکر کوي چې دا زموږ مسلک دی، دا حیاتي زموږ مسلک دی، بیا زموږ چې زموږ مسلک خبریالي دی او تر اوسه چې یو کال کېږي دا د دې زمینه د فراهم کولو کې تیرولو تیر شوی دی. زموږ همکاران هره ورځ موږ مخې کار کوي، حیاتي په برخه کې زموږ علاقه نشته او هېڅ هغه برخه کې زه داسې علاقه نه اخلم چې کار کوم. همداسې زموږ غوندې نور نجونې چې دې ته همدا یوازې طب برخه پاتې دی، د خیاطۍ په برخه پاتې دی او همداسې تجارت په برخه پاتې دی او تجارت هم
بلې. آغلې روفي ش تاسو زموږ ژغ اوري، تاسو ژغ قاته سو مهرباني.
اورم اورم تاسو اوري؟
بالکل تاسو ژغ راځي، مهرباني وکړئ.
په افغانستان کې په کابل کې ډېر لوی نندارتون برگزاریږي، نړیوال تغییر خبریږي، مګر متاسفانه هغه ناکام پاتې کېږي. نړیوال تلویزیونونه هغه نشته چې په افغانستان کې نندارتون متاسفانه ناکام پاتې شو او دا څه لامل دی؟ دا لامل دا دی چې حکومت فامیلو ته اجازه نه ده ورکړې تر څو داسې یو خریداري وکړي. مشکل یې په څه کې و؟ په فامیلي ناستو ورونو سره، خپل خویندو سره، هر څه کولی شو چې باید نندارتون ته راغلی وای، هم د څلورو څخه لاسي صنایعو څخه لیدنه یې کوله او هم همداسې اقتصادي په برخه کې پراختیا. مګر متاسفانه همغه څه دي، موږ نجونې دا خپله میاشته کوم غرفه مې نه درلودل، ځکه زه ماماغه فضا ما ته ډېر داسې مناسبه نه و. مګر زه چې د هغې لیدلو لپاره لاړم، زه چې یعنې هماغه نندارتون چې د ښځو لپاره دی، یو ښځه د هغې نه لیدنه کوي، نجونې لیدنه کوي، یو داسې فضا یې درلودل چې بېخي زه پښیمانه شوم او ما وویل چې په نندارتون کې زه وسانه نه شم نیسم، بل دفعه همدغه راتګ ته نه راځم که داسې یو فضا اوسي. نو موږ د کوم حکومت نه توقع لرو چې د هغوی د نجونو لپاره د تعلیمي برخه مساعدي، هغوی تصري برخه مساعدي. متاسفانه متاسفانه دوی دا قوانین نه پلي کوي او د نجونو لپاره د ښځو لپاره هېڅ کوم تحصیلي په برخه نظر کې نه نیسي. ما یو څو شپې مخکې د خپل همصنفیانو چې د ژورنالیزم په برخه کې فارغ شوي دي، زموږ همدوره وو، د هغوی یو سیمه ما ولیدل چې د هغوی فارغ شوي دي، مګر موږ نن په کور کې په هماغه پلاسي صنایعو یا د تجارت په برخه کې مصروف یم. تجارت هم داسې یو تجارت موږ خصوصي سکتور ته مخه راوړ چې داسې خصوصي سکتور دی، ممکن کوم خبره نه وسي، ممکن کوم قیدات نه وسي، مګر متاسفانه د خصوصي سکتور هم د دې تاثیر لاندې دی. په حکومت افغانستان کې په حکومت څخه اسنان کوم توقع نه لرم، موږ نه لرو، دا خپله مې شخصا کوم توقع نه لرم. هغه نجونې چې ما سره دي یو بل پیژنو، موږ کوم توقع نه لرو، یوازې زموږ توقع زموږ خپل خلک نه دي، نه کوم نه نړیوال څخه دی، نه کوم نور هیوادونه څخه، ځکه په یو مملکت کې په یو ټولنه کې چا خپل حقوق ترلاسه نه کړي، یو بل حکومت یو بل بیگانه هغې ته هېڅ وخت هغې حقونه نه ورکوي، هغه خپل جنجال خپل حکومت لري تر څو چې افغانستان باندې فکر وکړي. نو زموږ خاص زموږ رجاع زموږ خپل هیوادوالو لپاره دی چې تاسو خپله د خپلو خویندې تر څنګ ودرېږي او د دې حقونه ترلاسه کړي، او خویندې باید خپل غږونه باید پورته کړي. غږ پورته کول دا نه دی چې په سرکو کې منګوزو او کوم ورق په خپل لاس کې ونیسو چې زموږ حق هغه څه ترلاسه کېږي، نه. خاص په کله موږ کولای شو خپل حقونه ترلاسه کړو چې د اسلام په برخه کې د اسلام قوانین ضوابط سره مختلف شو، ځکه حکومت په افغانستان کې د اسلام څخه یادونه کوي. یو هغه څوک چې وایي زما باید اسلام په مخه دوی باید د یو لار هره او د یو گفتگو شکل باید دی هواره کړي او دوی د اسلام په طریقه مخته لاړ شي، نه هغه اسلام چې زموږ په مخ کې افراطي تدبیر کوي او نه دا اسلام چې ډېری خلک یې صحیح نه پېژني. په افغانستان کې لازم دی چې اسلام زموږ د دین پیژندنه سم شي او خپل خلک خپل دین وپېژني او خپل خویندو خپل ورونو حقونه ترلاسه کړي. زه نن د خویندو لپاره هم ډېره دوریږم او همداسې د خپل ورونو لپاره. ورونه زموږ کار نه لري، زموږ هېواد نه بهر دي، بهر ته چې لاړه لاته ژوند نه لري، هلته ژوند د خپل لاسه ورکي. او خویندو په افغانستان کې متاسفانه داسې یو ظلم، داسې یو جنایت په افغانستان کې روان دی چې هماغه څوک چې ډېر قوي قوت قال لري هماغه دین وختونه په همدومره بس دی. خو زه په کل کې نه پوهېږم چې دا وضعیت به څنګه مخته لاړ شي، نه نړیوال د افغانستان په خصه کې دی او نه د افغانستان حکومت د خپل خلکو په خصه کې دی. خدای دې وکړي چې خلک خپله د یو بیدارګره او دی او آگاهانه ټولنه ته مختلشی او خپل خوین دورونو لپاره غږ پورته کړي. دوی باید فکری په خپل خوین دورونو ته تاثیر باندې وشي تر څو شي کولی چې یو آزاد او روشنفکر افغانستان ته مخه کړي.
مننه اغلی روفی. اغلی خوګانی د یوې څېړنې یادونه کوم تاسو ته چې دغه څېړنه وایي چې د طالبانو له وکمنې دو سره پر آنلاین نړۍ باندې د افغان ښځو د ځورولو لړۍ درې برابره زیاته سوې ده. د افغان ویټنس په نوم باندې یوې برطانوي حقوقي ډلې دغه راپور ورکړی دی. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو پر وړاندې توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو په تور باندې بې بنسټه تورونه پر ښځو باندې لګول کېږي او همداراز د لویدیځ د کارکوونکو په توګه ورباندې تورونه لګول کېږي او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو تورونه هم ورباندې لګول کېږي. دا په آنلاین نړۍ کې د افغان ښځو چې هغوی فعالې دي یا په خوا سیاسي فعالانې وي یا کوم موقف درلود یا کار کاوه دغه ښځې په آنلاین نړۍ کې د دا ډول چلند سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې په آنلاین نړۍ کې وروسته له هغه چې طالبان په واک کې افغانستان ته رسېدلي دي دغه تاوتریخوالی یا د آنلاین ځورونه درې برابره زیاته سوې ده؟
مانا ډېره زیاته نو که هر څوک دا کار کوي دا بد کار دی، صحیح کار نه دی. او موږ په کلکو ټکو بندو نو په هغه وخت کې مې زه داسې نه یم چې بالکل په هغې نه جام کې په هغې وخت کې به فساد نه و او یا به اوس په افغانستان کې فساد بالکل ختم وي. هغه اخلاقي فساد و که هغه مالي فساد و نه په هغې نظام کې وم یو فیصدي خلک دغسې به و ولې به نه و په دې نظام کې وم یو فیصدي خلک دغسې پاتې وي. حتی دولتي چارواکي دې نظام موږ ونه لیدل په ځینو قضایاو کې دخیل نه و او ولې نه و. مګر دا چې خلک د شخصیت کشي کوي د دې په خاطر که یوه ښځه مثلا سیاسي فعالیت کوي. متاسفانه په یوازې په افغانستان کې دا کار نه دی شوی. ما ډېر زیات په دغه د پاکستاني ښځو په هکله اوس د عمران خان په هکله ځینې پوښتنه مثلا جګ شو یا مریم نواز لکه څوک د هغې په هکله ټوله ورځ خلک دغسې پوښتنه جګوي یا مثلا که د افغانستان د ښځو په هکله څوک دا کار کوي دا د سیاسي اخلاق نه لرې خبره ده. سړی مبارزه کوي خو مجبور شي سیاسي فعالیت ولري. نو صحیح دی که زندان ته پرېږدي داسې یو جرم وکړي چې مثلا دا کوم جرم وي چې قانون ته د جواز نه درکړي تا د اجازه نه درکړي او ته هغه ترسره کوي یا مثلا د هغې وطن او د هغې خلکو ملي منافع په نظر کې نهسي شته په سیاسي فعالیتونو کې دا کیسې شته راځي. مګر دا رقم نه شي ته اوس مثلا په آنلاین نړۍ کې هغې پسې تورونه مثلا پورې کړي یا مثلا بدنامي کړي یا عکسونه انځورونه د بل چا راواخیستل دي او پکې دي تنه د بل پکې دي او خبرې وړي کې فیسبوک سپور وړي کې په هغې نظام په همداسې خلکو چې خپل عزت یې ساتلی خپل پاتې ساتلی دی او ډېر ښه ژوند یې کړی دی. په دې نظام په هم ډېر خلک وي چې خپل عزت پات به ساتي. نو هر څوک دا کار کوي موږ یې په کلکو ټکو غندو او دا اصلا یو رقم شخصیت کوشي ده په دې خاطر باندې چې خود باندې فشار راوړي تر څو خپل غږ جین لیکي خپل حق ونه غواړي او همدا رقم یعنې دوی باید پټه خوله پاتې شي. خو نه د افغانستان خلک جنکې زړور شوي دي دا کار هېڅ کلام نه کوي. خپل حق غواړي دوی په هر رقم چې خپل حق غواړي هم په دوی فشار راوړي هم دوی ته خپل غږ رسوي هم نړیوال ته خپل غږ رسوي او دا حق هم دی. دا روا هغه حق دی چې ورته خدای پاک ورته ورکړی دی. که ته سل ځلې ما په کور کې نه وي چې کار مه کوه خدا ماته خدای پاک چې لاسونه راکړي خپې راکړی ساتمند اوسې مطلب مجبور یم چې زه کار وکړم. که ته ما د دولتي ادارې نه باندې زه په کور کې خپل بچو لپاره مثلا کالي ګنډم زه باندې بازار کې خطاوم یو حلال نفقه پیدا کوم که هېڅ شی نه وي مثلا کور کې به زه بړسن نه ګنډم که هغه نه شم کولی مثلا کور کې به زه اچار مربا او مستي او دا شیان جوړوم بازار ته به لېږم مارکیټینګ ورته کوم. دا خو حق دی چې باید کار وکړي.
بله
متک په دې باندې چې زه خپل حق غواړم او ته په آنلاین نړۍ کې به دا رقم چورونه لګوي دا خو نه په دې معنا ده چې ته د اول خپل سیاسي اخلاق نه لرې چا څوک دا کار کوي. بیا نو ته خپل فامیل نه ده خور د تا ته محترمه ده نه د مور محترمه ده نه د تا ته خپله ښځه ده رقم محترمه ده که ستا د فامیل په وړاندې سړی دغسې یو کار کوي که ستا د لور په وړاندې سړی دغسې یو کار کوي که ستا د خور په وړاندې ته په دې پوهېږم. زمونږ د طالبانو سیاسي مشران اکثره خویندې او اولادونه دوی تعلیمونه کوي داسې نه دي. په قطر کې تعلیم دوی کوي په دوبۍ کې دوی کوي په پاکستان کې دوی تعلیمونه کوي
اوس ما ول کې واز اسلام موضوع یو خو د دوبین هم خزه په دغه کې کینی زیب سوګمې ته زی ما څنګه ته افغانستان جنګ کې د شپږم په ټکو مکتب ته لپاره کېږي او سمدا خزه پاکستان کې هغه د لګې د انتخابات راوځي هغه د ځونه کاندیدای په کابینه کې شته په پارلمان کې شته په سنا کې شته هغه مسلمانان نه دي په ایران کې شته هغه مسلمانان نه دي په عربستان کې شته مسلمانان نه دي په دوبه کې شته مسلمانان نه دي د مسلمانۍ واز راغله د افغانستان د خوځو لپاره هغه د تاسو مسلمانۍ موږ الحمدلله اول مسلمانان یو بیا افغانان یو او همیشه خپل عزت خپل عفت مساتره د افغانستان خوځي یو ځنې خوځې فاتې ده چې په نه نه یو فساد به عفت خوځي دي به عزت خوځي دي او خرڅ ګل کار سره کوي نن دا یو رقم ډیر غیرت کار دی ډیر نامر دي او موږ په کله کوټو غوندو او لمر په دوستر په یغال مات دوه غوټو نه پټیږي کنه
مننه bale مننه ډیر اغله مومند استاست خام په همدې برخه کې پښتنه کوم د شوزو د حقونو یو شمیر فعالان یو همدار از اغله خوګانی هم تاسو ور دل چی دوی ویل چی په ټولنی زورسنوي کې چې د شوزو پر وړاندې باندې یعنی ځینی د زورمون کې پوسټونه کېږي یا تبصری ورپس کېږي پر دوی باندې تورونه پوری کېږي دا په دې خطر باندې چې د افغان شذو په ټولنه کې حضور درلود او اوس د دوی حضور حذف شوی دی د ټولنې څخه او نور هم هڅه کېږي چې د آنلاین نړۍ څخه هم د دوی حضور پاک سي او د دوی ژغ غلی سي تاسو څه فکر کوئ د دې خبر سره موافق یاست
اسکل دا خود ټولو سیاسي او کلتوري او د ټولو اصولو مخالف یو کار دی او دا ازادي بیان ته لوی صدمه ور دی او دا یعنی په سیستماتیک ډول باندې د خوځو د ټولنې نو بیا په دغه غستلو خلاف کارونه دي چې د خطر چې خدي نور هم یعنی د ټولنې نه لري پاتې شي له مطبوعاتو نه او خبرونو نه او لاسرسی نه اطلاعاتو ته دا په دې شکل غواړي چې ښځو ته یعنی یو بهانه ده د ښځو د سپکاوي په خاطر د ښځو د شخصیت وژنې په خاطر د ښځو د بیکګراوند خرابولو په خاطر دا اوس ټول اوسنی وخت کې موږ خپله ورځ خو خپله په وطن کې ما او ما هم د نجونو د تعلیماتو ریاست ته د تدریساتو رئیس هم همداسې په یو سترګه موږ ته کتل کېږي چې تاسو ښې ښځه نه وئ په قبلي یعنی په سابقه حکومت کې کار کړی دی په دې معنی چې تاسو اخلاقي معیارونه یا اسلامي معیارات نه درلودل هلدا چې ښکلا الحمدلله موږ ټول مسلمانان په خپل حجاب او خپل یعنی موږ ته ډېر ارزښت لري خپل دیني خپل دین اما تاسو نه ګورم چې د وسنو یو بازو هغه د چدي د خپل اجرات کوي عمل کوي دا غینه الحمدلله زم خپل دیانت وړاندې دی او ډیر معتبر دی مونږ ته ډیر ارزښت لري نو متاسفانه دا څنګه روان دي دا پیښ روان دي او ورځ پر ورځ ډیریږي او هیڅ ورته حل لار نه پیدا کیږي مونږ په وار وار خپل غږ پورته کوي په وار وار مو نړیوال ټولنې ته خپل غږ رسولای د ټولو تنسی او په یو قسم چوپتیا غوره کړی ده او نو غواړي چې د افغانستان د خوځو ملاتړ وکړي یا د افغانستان د خوځو په وضعیت کې یو بدلون راشي نو ورځ تر بلې دا ډیریږي تاسو ګورئ چې یو کال دوه کال اته او دا دریم کال دی چې نجونې د تعلیم نه محرومې دي یعنی مسلسل په مسلسل ډول باندې په دې درې کال تعلیم مونږ کې او د مکتبونو ته لاندې خپل انګیزې او خپل هغه فکرونه چې لري هغه د لاس ورکړي او بل اخره دې د فاصله نشي د تعلیم نه د تحصیل نه نو زونه هیله ده چې دا غیر ټکو ته په د پایته کې د سوزو ته کې محدودیتونه ته کې خل شي او نور د افغان خزي چې درنې پټمنې او د وایزه ته خزي دي تل خپل اسلام او خپل حجاب او خپل اصول مراد کړي په ټولنه کې دوی ته په دې نظر او په دې سترګونه کتل شي دا د ټولو خزي نه ده د ټولو خزي غوښتنه ده د نړیوال ټولنه نه د فیلی نظام نه او د ټولو اصول مطابق پاید خو سره چلند شي خو تخفل اخونه ورته شي او د اسلامي اصول پر وړاندې سره چلند شي دا زموږ د ټولو وخت نه ده
مننه اغلی مومند. اغلی روفی استاس ته پښتنه کومه په اوسنی وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دي، شای موږ تاسو ټول په دې موافق یو چې د شوزو سره یو ډول چلن روان دي، یعنی د ټولو شوزو سره یو ډول وضعیت دی، دوی ټول په یو حالت کې دي. خو که په دې برخه کې تاسو نظر واورو چې شدي په خپل منځ کې څنګه کولای شي چې د دوی پر وړاندې چې کوم تاو تریخوالی روان دي، د هغه کچره ټیټه کړي، څنګه شدي کولای شي چې یو بل ته لاس ورکړي، څنګه شدي کولای شي چې یو د بل ستونزه حل کړي، او د یو بل پر وړاندې به چې کوم خنډونه دي هغه لیرې کړي، د دې پر ځای چې د هغو خنډونو برخه سي. په خپله په کورنیو کې شدي څومره کولای شي یو بل ته لاس ورکړي او د یو بل د راپورته کولو هڅه وکړي؟
ټول شخړې ټول دا چې یو ټولنه کې سیګنې دشتي لومړی سره چې دا د کورنۍ نه منشا اخلي، که کورنۍ پلار مور په لوړدی قدم کې خپل اولاد ته دا یاد ورکړي چې تاسو په ټولنه کې او همدارنګه په کورنۍ کې څرنګه یو بل ته احترام وکړي، دا خپل په ټولنه کې نشيږي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا لومړنی هم شته چې خپل حکومت چې ټولې نارینه دي دوی په ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کړی، او همداسې ښځې ته ښځې پر وړاندې هم همداسې یو حرکت لري، او داسې یو فکر لري چې ما دا رقم یو حرکت او دا رقم یو فکر په همدې مندرسون کې ولیدل. خو په یادونه وړ نه ده، اما متاسفانه همداسې یو وضعیت شته. خو د دې لپاره چې ښځې خپل مان کې لاس یو بل ته ورکړي، یو مستقله جامعه او یو مستقله ټولنه کې کار وکړي مستقلانه، دا لازم دی چې دوی اول پر خپل توانمندي په خپل قوت باندې باور ولري، او باور ولري چې یو ښځه کولی شي چې په مستقل ډول کې په خپل ټولنه کې په هغه برخه کې چې دا علاقه مندي لري کار وکړي، هغه برخه کې چې اسلام ورته اجازه ورکوي او کولی شي چې د اسلام په چوکاټ کې کار وکړي، باید هغه برخه وټاکي. ځینې ښځې شته چې ظاهرا ډېر قوي معلومېږي، او کله چې په بحثونو باندې چې موږ بحث کوو، یو ځای کې نه یو ځای کې حتما وایي چې نه دغه برخه موږ کولی نه شو. که دا باور دوی له منځه یوسي او دوی خپل ځان باندې خپل باوري شي، او دا باندې باوري شي چې خپل کولی شي چې په مستقل ډول کار وکړي، په ټولنه کې هیڅ کوم مشکل نه پیدا کېږي. او همداسې د دې کورنۍ د دې پلار او د دې ورور د هر ښځې او د هر خوندې چې څنګه یو سیګه وای چې تاسو کولای شئ چې مستقل ډول کار وکړئ، په مستقل ډول عمل وکړئ، په ټولنه کې مطمئن نه چې تاسو په ټولنه کې کولای شئ چې هر څه کړئ، او یو مستقله او د درایت څخه په توګه کولای شئ چې خپل حق ټولنه ته ادا کړئ، او خپل حق کوم ځای چې تر ټولو لاندې کې خپل حق ترلاسه کړئ. خو په افغانستان کې ډېرې کورنۍ خپل نجونو لپاره اهمیت نه ورکوي، نجونو ته اهمیت نه ورکوي، او همدارنګه ډېرې نجونې خپل قوت او توانمندۍ باندې باور نه لري. یو ټولنه یو ښځه کله کولی شي چې خپل کورنۍ یا خپل ټولنه باندې اغېز ولري، چې هغه خپل ځان باندې باوري شي، او همدارنګه زموږ هېواد کې زموږ وروڼه خپل ځان باندې باوري شي چې کولی شي د خپل خور حقونه ترلاسه کړي. که هر څوک خپل توانمندۍ خپل قوت باندې یو کلک اراده ولري، بله شکه چې کولی شي په ټولنه باندې په ټولنه کې کار وکړي، او همدارنګه په ټولنه کې په مستقل ډول عمل وکړي. په لاس وسطو کې که یو نفر باوري اوسي خپل ځان باندې نورو ته دا نشي کړي، کولی شي په ټولنه کې مستقل اوسي، او همدارنګه په سلګونو ښځه کې که یو نفر یا باوري اوسي او باوري اراده کلک اوسي، نه دا چې که موږ ووایو سل نفر کې یو نفر داسې یو کلک اراده لري، او هماغه کلک اراده که کوم ځای کې وایي چې زه نشم کولی یا دا کار زه نشم کولی، هغه نشو کولی چې مثبته نتیجه ورته واخلو. نو که څوک خپل دین خپل اسلام صحیح لوستلی اوسېږي، پوهېږي چې په اسلام کې کوم حقونه ورته ورکړل شي، او پوهېږي چې اسلام څومره چې لسونو ښځو ته تر نارینهګانو
بله ډېره مننه اغلی روفي. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري داز ما حق دی خبرونه تاسو واوریدله. په دې خبرونه کې له موږ سره اغلی سایمه خوګیانی، اغلی تورپیکی مومند، او اغلی حسنا روفي ګډون وکړل. دوی درو صرف څخه ډېره مننه کوم چې وخت یې وایستیو له موږ سره خپل نظرونه شریک کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
گران دلبر مجبوری دا خفکیگی سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی